سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته څنګه شوې ده شو احمد شیبر بکی ساسي قربه د دغه پروګرام ته په څو شیبو کې لرو خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کابل د لویدیز په چاودنو کې مرګ شو بل تایید کړی ده د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد زدران فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي چاودنه مسبخین محل د برچی سیټي سنټر د سوداګرۍ مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس نور ژوبل دي تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له دریو بجو وروسته شوې ده مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خیرخانې مینې پنځه سوه فامیلۍ څلورلارې ته نږدې وشوه د دې چاودنې چې په نتیجه کې د مرګ ژوبل او تاوانونو په اړه دقیق معلومات نه نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستلې او پر خپلې شبکې ادا کړې ده چې په دې برید کې د طالبانو وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي د جبهې همداراز ادا کړې ده چې په چاودنه کې د طالبانو دوه رینجر ویجاړ شوي دي طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له لورې پاروستي و کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي دا سیاسنادې ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت همداراز وایي چې په پلازمېنه کابل کې ډېر شمېر ښځو او نجونو ته خبر ریور کل شوی او نیول شوی دی همداراز د دایکندی ولایت په مرکز نیلی کې هم خځې ونجونی نیول شوی دی طالبانو په کابل او نور ولایتونو کې د حجاب پونم د خځو د نیونو پاړه زدو نقیس څرګندونه کړې دي په داسې حال کې چې ځینی طالب چارواکو په دې تړاو د چا د نیولو اېت اویرت کړي ځین نورې تایید کړي او ځین نورې بیا ویلي چې د لند وخت لپاره یو شمیر بد حجاب خځې نیولې او بیرته خوشی کړي دي یوی نسبتا زورور زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په اولس بجو شپه پنځوس دقیقې وشوه شدت درختر په حساب شپږ اشاریه څلور درجې و خو ریچرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز په اساس د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه دوه ښودلی دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان تاجکستان ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوي دي د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه اووه شپېته کیلومتره لرې تر ځمکې دوه سوه اته کیلومتره لاندې ښودل شوی دی ولمورس هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوي چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و او د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې په هغه کې نړیواله محکمه په غزه کې د نسل وژنې په تور خبره پیل کوي نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د وګړو د شړلو نیت نه لري ده هم ویل چې اسرائیل به د حماس له منځه وړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو غیر پوځي سیمه بدل کړی
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کله موکوم په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترګریزو بریډونو په اړه بحث لرو د اونۍ په پیل کې د شنبې پورس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه د سې شنبې پورس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه پنځ شنبې بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپور خبر شو د غټولو چاودنو مرجوب لرله د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلای دی د هغه ډله ده چې تیره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې پنځو لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې ووشل شو او شاوخوا 270 تنه نور ټپيان شو. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وای په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسکونو کسان نیول شوی او تر شپې ته ډیر بمونه کشف شوی دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور لمخې د استخباراتو وزارت خبر پانه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستاني دی. دا وزارت وای تاجکی د دسمبر په 19 لوي شزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور لمخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لورې تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه پاړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپو احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو عنایت الله حمام هم په دې خبرونه کې را سره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر سب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش پروژنه په روسیه کې په افغانستان کې څنګه زیات شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل چلونی ملسی کی د توریزم ښکار شوی دی. زمونږ وطن باندې شوی ده، په دې کې ډیر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حکومت څخه مخکې لغه هم داعش ډلو خپل توریستي کړنې ترسره کړې دي. خو د طالبانو راتګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. لبلوري کوم ګورو د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پرسته، یو د سي حکومت چې هغه اساسي قانون دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې دا بیان نه کړی دی چې چیرې طالبان مستقی خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي، همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماټیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترک ناسیونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي؟
سلام قدرمن شبر تاسو ته، دوستان ته چې په بحث کې دول کوي او اوریدونکو ته سلام. ګوري، پخوا ډیر پخوا په لرغوني روم کې یو امپراتور اګوستین نومېده. دی اګوستین داسې یو مشوره ورکوله خپلو د اصطلاح کابینېته چې هر کله چې تاسو یو کرکېت سره یو داسې ناورین سره را مخکې دي، نو پوښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس مګو تاسو نه ټول نه دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دغه کرکېټ لا نور هم کرکېچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ ها، په افغانستان کې ګورې شوړسته خلافت یا دغه شی چې دی ورته داعش وایي کنه، دغه عراق او شام د اسلامي دولت او خلافت، دا شین په افغانستان کې همشل د دوستانو مشوره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه و. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاری، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قدر کوي، دا همغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه گاونډي هیوا چې نوم پاکستان کې دی په هغه کې وو هغه کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامختي راګیر دي او دغه دغو ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو دپاره لمسول کېږي یا ترې استفاده کېږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم او په دې ټینګارم.
بله جانور صاحب آواز مو قطع شو. تر څو پورې چې له جنبات سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګوو د همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د دایش علي زلی په سیمه کې څنګه زیات شوی دی؟
لومبه خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ګرانه مېلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرینی خبر د جنرال صاحب آخرینی خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه وه، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی په دوران کې د دوی خراج گزار او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د دې استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو څه نگرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیاد شوی دی، لکه چې دستجمعی امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوی دی او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ما ته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا هغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو. او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده. او غالبا د دوی حرکات بې د پاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي او خلکو سره روابط مختلفو جبهات کې دوی خپله جنگ جګړه کوي او چا سره دغه یو په نرم لاره نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو څه کسانې وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبه هم دغه کیږي.
همام سر بلته بله من د وضاحت په برخه کې به تداش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په پدې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب، همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلی وی چې افغانستان په تاریخ کې هم د خراسان د دولت برخه نه و. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا وویل چې افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه و، یعنی حدود اربعه د خلافت که افغانستان شامل نه و. ما دا وویل، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه، همام صاحب وویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې لا اسلام منلی و، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع له مخې افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بالکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لویه جغرافیه یې احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځانته خبرې دي. ما وویلې فقط چې د سلطان محمود په غزنوي کې، سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد یې درلوده خلافت سره. بخلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپله ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت سره واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم د هغې یوه برخه کړي.
مننه.
وایم خلافت په افغانستان کې تاریخي ریښه نه لري، او افغانستان د خلافت برخه نه دي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکوو. له یوې خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې همام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یوه برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ له یوې خبرتیا وروسته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره خبر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور، دا د بلخ، دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو، او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو، خو خراج گزار وو، د معمویان هم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو. او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلی د اجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو. او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي، دوی چې دغه اثر څخه دي. دوی مطلب دې مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کلافت لري راشده، خصوصا د رشده. بله، فکر کوم دا موضوع واضح شو. دا د اوسنی داعش تاسو چې وویل چې دوی له چا ساس په باور پیسې ترلاسه کوي،
دا څه دی چې داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري، او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پترول خرڅوي. هغه د عواید نه دوی په اروقه کې دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو، او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو، او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکولې، مصارف ورکولې. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیان او دغه کسان څخه دوی کار اخلي ځکه هغه به کار پاتې شوی دي هغه خو یو ایدئولوژیکی او یو انتخاب نه درلودل دوی یوازې د اقتصادي د خپل اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی یو نظامی گروپ ته هر نامه چی دوی یو ځای کیږي نو داسې کسان په داعش کې ما ویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی و هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی یعنی خپل د امنیت دولتي هغه په خوانی نظامی قطعاتو چې صفر صفر قطعاتو چې په هغه په منځ کې نور د دغه د امو درتي ترکیا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم د لپاره چې داعش یا نور نظامی گروپ په منځ کې شخاله واچي او د یو ضد شورشګری په سیاست په هیڅ د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي اواید له کومه لارې ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې
مننه کوم ډیر ښه پوښتنه ده زه د دواړو ملمنو نظرونو ته احترام کوم خدا چې دوی ډیر په خواني تاریخونه تشکل اوس وخت بدل شوی ده په وخت کې هتا امریکا شتون نه درلود اوس په ټوله نړۍ راج چلوي اوس وخت ته څه وي سره دونه معلوم دي د اوس پاکلو باندې باید خبر یو کو د داعش د کوم اعلان چې تاسو په 15000 تنه په تاجستان په سره دوه کلی په نوځ جوړ کړي دا ګور ډیر کوي پوزي کمانډیټ ارتلری د پیسو ته هم داسې تجهیزاتو ته لوجستیکی مسایلو ته دا د کچېری واقعیت نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان له خوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي داسې چې داعش د زینو ابرکوتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوی دی په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپل د وسنی حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ وادنو په داسې یو حال کې ساتلی چې د معاصرې لاندې ده شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنه کوي پیسو مقابل کې یوځای شي خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش د افغانستان له پولونو باندې په پاکستان کې شاید تمنی ځایونه وي همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي ازبکان ډېر دپکېږلي دي په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې د پاکستان سره مجادله کې ده ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشرت ونه کړي دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو د وخت په تېرېدو سره ډېر حکومتونه یې را نسکور کړل
مننه اندر صاحب د تاسو ویل چې
د پېچلو کومه کې دا عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې ژر لاسته راوړي بلکې د لوی دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرې خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندۍ نیولې دي
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو خانقاو دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو تر سره شوی په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او سلګونه نور یې ژوندۍ نیول شوی همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي په سبو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړ، د سیاسي چارو کتونکي عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندړ صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطر یو ډاله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
سب پښتنه خو هغه اساسي او مرکزي هم امداده چې دا د چا په ګټه ده او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب کوي. تر دې بیده خو دا یو مخفي ډېره پیچلې یعنی جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر دې بیده خو دا ډېر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږدي، مختلف منابع سړي سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچونه کړکېچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از مغه شته
بلیو بلیو
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلی دا کوم کوچ مختلف آباد نيسي. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کوم شو په کوم تاریخ راغی اوس خو یعنی د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وښو کړی چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. یعنی ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یوه لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره ده. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نفرګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نیدي کړي، دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټولو ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مختوري؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق و غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاحاتو جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري، اوکراین خواته، او دلته
پکې دا عامل
موږ
تاسو ګورو چې کار کوي. مننه جانباسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه، دای هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شو دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله پونم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانباز صاحب، ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
خب ما تاسو خدمت اولی چې دغه ادعا مونږ نشو کولای چې دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اولی چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصې پذیری نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاوو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې هغې نه به کار اخلي. مدینه وکاره خلیه وال جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ د اډانو شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي اوسېږي. دغه کړکېچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه اوسېږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکېچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکېچ چې ډیرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقطه د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغسې یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی، د چاپ نقطه دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیري وکړو چې کوم قوتونه
کې دې داخلوږي. او مننه جان واسب. په همدې برخه کې اندر صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندر صاحب، کتا سو پلان ډوراته وایسي چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېر مخکې دی، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ تیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړیم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنا ورسه د اوکرين موضوعنا دلته
اندرسب وبخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوي شئ، څه فکر کوي؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپله په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او بیا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او بیا لاغه ځای سر راپورته کوي. لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې لري، چین کې لري، غریان دي په نور سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عمل ولیدل تیر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډی رو هیوادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیلګېدلې دي، له عربانو سره هم اله پیله وسه، له سعودي عربستان سره روابط بهتر شوي دي، له عراق سره اوجده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لاله داعش دوی ته نفوذ کړی دی، غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري. یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی الته پلی افراد نفوذ کولای شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سیده چالتا داعش نفوذ کولای شي، لیکن کله شي یو 14 یو چرته وشي وکي، لیکن تخریب خود تخریب نشه رامسته کولای شي د نظام ثبات تهدید کی
نه کولای شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوب کی چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایېدونه کوو. همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کړي، همدا علت چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې وخت پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودرې شي او خپل ګټې پکې خوندي کړي او نور مهم هوادو ته تهدید متوجه کړي؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ظاهر شاه په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونړ کې نفوذ کړی و، په کونړ او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلې و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې. او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته خپله مصرف برابرولې. او راشو د تاسو ته خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غټ خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چریکي جنګونه چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنګونو کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوه څخه کم دی. یعنی یو چیری چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه ډله چې منظم قوه لري هغه پنځلس اته دېش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښئ، د ستاسو معلومات
ما اختلاف د استدلال د دایره مکمله کوم.
مهرباني
صاحب، نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټه او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا ایبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپل د کور اپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قوه باندې کریمیا واخیستله او یو دغه جوړ نه شو. خپله هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
همام صاحب، البته وبخښئ، دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قوه کریمیا ته ننوتې او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیا لاندې کوي. ډیر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرنی قواوی په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی و، ګډوډي و، مخدر مواد و، دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې تر لاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري و، ضعیف و، بدله تر دوی مخکم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړه شوه وي. دیرش کاله تاریخ مخکې جګړې وي، نو په ضعیفو نظامونو کې، په بے ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولای شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، اما غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
زه ارز وکم تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو. هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا چې دي، هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل همدا دی چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب ونه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش یو بابا جوړ شوی دی ټولو خلکو ور باندې ایري. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري، تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې څو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا د 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، عادت اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې ته بیایي. او نور
بله مانانه هم
استخباراتي ممالک دا کوي. اوس ګوره چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د یو دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپله امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکی که انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چی برسه محترمه تا ته سلام، او میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی. همدرد صاحب مهرباني.
مانه نادما خدغه پختنه د محترم میلمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سه کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادي جبهه دغه سومره مرسته کوي چې په دایښ پاملو په زیاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي سي، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی. دای په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د داعش سومره مرسته کوي سی، او سومره ضروری ده نور مخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لری دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
اندر صاحب د خپل هواد پاکله ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 1500 کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي، او تېر حکومتونه هم داسې ښه حکومتولي نه دی کړي. که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې، ډېرې ښه منظمه اردوې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده، او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې. زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي، او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي، او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردیو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې تورستان به تر علیګل کیږي او یا هم ځینې وادونه لاسوهنی کوي کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت لرو او په افغانستان کې دایمي سولې ثبات
مننه یو بل اوریدون کې هم دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام دی bale تا سره سره یې لوستن خبرې وکړي
ډیر زیات مننه ژوند دا وسه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ایلمې شبي است
سلامت مهرباني
ژوند دا وسه خوشاله وسه زما په نظر باندې خو دایښ د پخوا په پرتله باندې کم دی او لکه څنګه چې په تیر کال کې او په لومړي کال کې عملي کول په دې ورسته په کابل کې عملي زیات سوي دي خو د دا حکومت دند یا مسولیت چې باید دوی امنیتی تدابیر څنګه ونیسي او په کوم سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی تاسو ته معلومات وسی یا دوی د شکل کې څرنه وکړي چې لمن څه خوي وسی
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته ل یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ازادي پسپو کې پروګرام لاسدي راډیو اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حالي ځلې او ترهګریز بریدونه په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز د دې خطر چې د خبرونه څلورمه برخه ته نږدې شوی او بحث ورو روان غاړو کچرته دي تراشو چې جانباز د دې دایش حمله چې ورس او په ورستی کې په ایران کې وشو په کرمان کې دا حمله ډیره لوی و هغه د راپورونو لمخې د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه پورې د څه لوی حمله تروریستي حمله په ایران کې نه و شوې اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دی په یوه کې وایي چې د دې شاته د دایش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي دغه کړي لوی شوی نه ده او کلوی شوی وي که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شم د تاجکستان له ایران سره همدا پاکستان له اوسنی افغانستان سره افغانستان له دغه هیوادونو سره فکر نه کوي چې دغه حل لار ده چې دغه سی ویډل مخاوني ول شي
بلکل زغبه که دیشو چی اولارا اوچی گی خو دیه ده پارا اغا خسن نیت او دو منافع و اغا لوی و ستیجک و منافع و تطابق ده او انتاف پذیری ده مشکل دیکی دی چی بدیه وادو که مختلف نظریات حاکم دی مختلف نظامون حاکم دی با ایران که دشیه مذهبی و خاص تیوکرسی حاکمه ده چی اغا زان یو لوی قدرت ګانی په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي تاسو وینئ چې څومره نیابتي نفوذ ایران ایجاد کړی دی په منځنۍ ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي هغه د پاتیمیون شاخه موږ تاسو ګورو یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري افغانستان کې اوردل راغلي د پنوم د طالبانو او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه لري په نوم د امارات همداسې منځنۍ آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچې ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې
جانباز صاحب دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي کابل تهران اسلام آباد او دوشنبه خو په دې کې سره شریک دي چې دایښ باید نه وي
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده خو خبره دی که دا چې لیدلوری مختلف دی منافع مختلف دي او بله دا چې اعتماد نشته زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دي ګرچه هغې غاغله اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیې سره هم سلسله اقتصادي تړونونه امضا کړل خو دا یووالی ورته وایي یا نږدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي دلته را تر اوسه پورې د دې هېوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو ورته ویلي یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوط داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خود فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان. دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه وو، څو امارتونه وو، هر ترتیب. یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جناب صاحب. یو اوریدونکی بله
وګورئ، د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی تروریستي ونه ویلي، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، بل اما تروریستي و نه ویل. زیاتو هیوادونو د سزان غلې ونیو، د بلې خوا خبرونه را پیدا
شوه. البته دغه خبره په ډلې زو رسنیو کې ډېر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوسه دوی میلمه ده، په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما پیاد د تروسی کلمه نه وکړولې. یو اوریدون کې په لاین را سره ده، دا برا واخلو. مهرباني وکړئ آزادی په سپوک پروګرام ده، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ، دا اوریدون کې ډیر انتظار شو، فکر کوم نه سره اور. تاسو را سره یاست که مهرباني خپل خبره وکړئ. له د سره سم نه اورو، فکر کوم د خطر چې دا بحث راغون کو. اندر صاحب، ستاسو په باور جانبا صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشان لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکنه نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واکن دغه هیوادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګه ګوري چې د بشر په ضد ده، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمې ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای، کله بل هېواد کې، یو بل به تورونه سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور منبر زمونه لکه اروپایي ټولنه توجه جوړه شوی ده. مثال نور وادونه خپل یواله سلدي په ډیر سموک، نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي، زه باور لرم چې دا تورسي دلی به لا هم رشت کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري.
بله مننه. همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده؟ آیا د سیمه هیوادونه باید لا سره یو کې چې د داعش مخونی ول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ؟
تاسو تاسو کوم چې لکه یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکورې اخیستې دي، هغه چاپي روایتونه دي چې همیشه موږ تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمي تحلیل نه کوو. لکه د یو 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 ځای کې یو مشکل، یو سیاسي مشکل راځي، یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کېږي. پکار دی چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخستل شي. هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه د هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی، خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده، یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي د دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي د دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او مقابل نیرو ګوري او یو تاکتیک نظامی تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاور اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات پاناما سي کې دا چې زورو نه زیات په پر دنیا کې دا ولدي چې هغه کوورټ اپریشن کوي راځي په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډیر بد دي یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس کې یو ماشوم چې ترسو چې ځوان شوی نه جمعه ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه دی اداره نه ده
یعنی زمینه با یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخشي اساس مطلب دا چې منځنۍ آسیا کې زمینه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي زمینه ډېره مساعده ده زمینه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده په هغه کې په سوریا کې هغه کې هغه دا ویم کسان درلودلې فامیلی نو هغه هغه کسان چې دا حالات کتلې دا هغه خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش د زپل شوی دی هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده ګوره روسان په افغانستان باندې سیاسی هغه نظامی اسلحه او توپونه او بمبونه څخه کار واخلي امریکایانو عمل د بم د مور استعمال کو خو دلته شکست وموندلې سیاسی طریقه لري یو چې شوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او هغه چتیر قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی هغه ریشه لمنځه
ډیر مننه هم هم سر ډیر مننه تاسو دوه مهم ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسی نظر یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لندو باندې ډیر کم وخت لرو جانبا صاحب که په خیر کې تاسو نظر واخلم بیا هم باید څو شي چې په سیمه کې د دایش جرړي ووسی او د سیمه له جګړو وساتل شي
بالکل دا اساسي پوښتنه هم ده دا بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاری بیکاری په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دا حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاری بیداد کړي او یا 8 میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په دې بعد حالات هم د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیه او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو سالته وضعیت عادي دی نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري ان ته پذیری دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو خدای شاهد اوسی او اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کی چې هغه کده د سیمې هیوادونو په شمول د هندستان کې د شخکین اوسیږي او د کوم کوم
ل جنبا سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله ل همدې سره دا بحث هم راغونډو ل غو جنباس خوانی ډیپلوماټ ل عنایت الله حمام او د پوجي چارو ل کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره وخصه زحمت شبر ل تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل